السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زما نظر ده ده چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو
بیام ستړي مشي مایکروفون ساسي پروګرام د فريد سيال پکې د میر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قرباني یو. پرون سه شنبه د اکتوبر ولسمه د بیوزلۍ د له منځه وړلو نړیواله ورځ وه. د ورځ په داسې حال کې رسیږي چې اوس مهال د بیوزلۍ له امله په افغانستان کې میلیونونه وګړي له ستونزو او فشارونو سره لاس او ګرېوان دي. که څه هم په دې وروستیو کې د بیوزلۍ سره د مخ کسانو د شمېر په اړه نوې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا UNDP د روان کال د سرطان میاشتې په پای کې پیاوړه پورکی ویلی و چې د افغانستان 50 سلنه خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. دغه سازمان د هم ویلی و چې په 2020 کال کې د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته د افغانانو عایدات د پخوا پرتله 10% کم شوي دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې بیا د بیکارۍ د خوراکي توکو د بیې د لوړېدو تر څنګ د ژمي موسم پر رسیدو سره اندېښنه څرګنده کړې وه او ویلي چې دوی حتی نشي کولای چې ځان ته خواړه پیدا کړي، نو د ژمي لپاره به څامدګي ونیسي. دا په داسې دورز په داسې حال کې را رسیږي چې د تیرو دوه اونیو کې په هرات کې پرله پسې زلزلو خلک وځپل او د غلطه په ډېر شمېر کورونه ویجاړ شول او ډېر شمېر خلک اوس په سړکونو باندې په خیمو کې شپې ورځې تیروي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې فقر څومره خلک ځپلې دي او د دغه طبیعي پیښو رامنځته کیدو سربیره چې دغه فقر نور څومره ورسره ژوریږي، نور داسې څه عوامل دي چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزله کیدو سبب ګرځي او حل لارې ورته شته او کنه. نن پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پوهنمل حمیدالله فاروقی د اقتصادي چارو پوه به راسره وي او همدارنګه از موږ بل قدرمن میلمه هم د اقتصادي چارو پوه محمد بور احرار رامسپور دی. تاسی دواړه ستړي مشې، بخیر راغلی رامسپور صاحب. که په پیل کې تاسې ته راشم، نړیوال سازمانونه په ټوله کې نړۍ د بېوزلۍ او د فقر ولسمه د اکتوبر ولسمه د دغې ورځې لپاره ټاکلې ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې راځي چې 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ساسی پان باندې په افغانستان کې لتونه د دغه عمره لوی شمیر څه دي؟
په سر کې خو تاسو ته محترم جناب استاد فاروقی صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او همدارنګه د هرات د درنو عزیزانو د زلزلهپلو خلکو سره خپل غم شریکی وړاندې کوم. شهیدانو ته دعاګانې کوو او زخمیانو ته د الله متعال څخه شفا غواړو. د فقر په ارتباط چې افغانستان کې کوم عوامل د فقر لامل شوي دي او مخکنی حالت څنګه وو، اوس په کوم حالت کې دي د افغانستان خلک، البته د اقتصادي لحاظ نه خو جناب استاد فاروقی صاحب چې د اقتصاد پوه هم دي او په پوهنتون کابل کې استاد هم پاتې شوی وو او د پوهنتون مشري هم کوله او درنه شخصیت دي، مونږ ته دوی بهتر پوهیږي. خو له اجتماعي لحاظ نه زه دومره ویلای شم چې مخکې چې د افغانستان حکومت د جمهوریت په وخت یو سلسله پروګرامونه درلود چې دغه پروګرامونه په چوکات کې، یعنی حکومت دا غوښته چې د خلکو په ژوند کې یو څه تغییرات راشي. مثلا تاسو فرض وکړئ چې اولنی پروګرام چې په افغانستان کې پولیس او غدې همبستګي ملي پروګرام و چې هر کلی دپاره یو مقدار مبلغ پیسې اسپما شوی و، جلا کلی شوی و، ورکل شوی و خلکو ته چې د محلي شوراګانو لخوا ځینې ابتکارونه وکړي چې د خلکو په اقتصاد باندې تاثیر وکړي. دوم پروګرام چې هغه د میثاق ملي پروګرام و چې هغه هم د عملي کولو په جریان کې و چې متاسفانه د تحول راغی او هغه پاتې شو. د هغه په څنګ کې قانونیت، د قانون شتون او د ملي تشبثاتو څخه حمایت کول، دا هم یو بل مسله و چې مخکې د دولت په چوکات کې داسې سیاستونه او پالیسیګانې موجود و. خو متاسفانه په تېر دوه کال کې چې هغه سلسله ختم شو، نوې تا تحول راغی په افغانستان کې سره لدی چې امنیت اوس د پخوا په پرتله ډیر ښه شوی دی. خلک کولای شي چې د خپلو سیمو څخه بل ځای ته په ازاره توګه تګ راتګ وکړي، یعنی امنیت هم شته. خو د دې په څنګ کې نور مشکلات افغانستان سره مخ ده. مثلا تاسو فکر وکړئ چې دغه بانکي مراودات دنیا سره نشته، هغه کوم متوسطه طبقه چې وو مهد مهارتونو خاوندان او مسلکي کسان وو هغوی ټول د افغانستان وو، ډیر کم د مهارت والا خلک پاتې شوي دي. او داسې نور سیاسي موضوعات هم چې نن سبا افغانستان لپاره ایجاد شوي دي، هغه هم د دې لامل ګرځي چې دلته خلک دومره علاقمندي ونه لري کاروبار ته. او د بل خوانه تنقیس هم یو بل مسئله چې موجوده حکومت چې دي، اکثرا هغه پخوانی کارمندان د حکومت دوی تنقیس کړي دي، دوی هم بشارهګان بې وزله پاتې دي. او د متقاعدینو حقوق چې تقریبا 200-300 زره کسان دي، هغوی هم همداسې په بې سرنوشتي دي، دوی ته هم چی نه رسیږي. د دې په څنګ یو سلسله طبیعي آفتونه هم متاسفانه د مونږ خلک د دې سره چې نور د دنیا نور سیمې هم ورسره مخامخ دي، خصوصا د آب و هوا او اقلیمي تحولات ورته وایو، د دې نه هم متاثر دي. وچکالي وو، د ملخانو مثلا هجوم وو په افغانستان کې، بیا زلزله وو، بیا سیلابونه وو. مثلا د تاسو د آخرنۍ زلزلې مسله وګورئ چې تقریبا 40 کسان د هغې نه متاثر شوي دي. یعنی طبیعت هم موږ سره توافق نه لري، سیاست هم بل خوا کې روان دي، او دنیا هم په داسې یو مشکلات مونږ اچولې دي چې دغه ټول ناخوالې د لامل ګرځي چې مهاجرتونه موجود وي، خلک د افغانستان څخه وتښتي ګاونډي هیوادونو ته. ګاونډي هیوادونو کې هم د دې روزګار خنه دي، د هغې زنم شرل کېږي. نو مونږ په دغه سې یو متاسفانه یو بحراني حالت کې نن سبا قرار لرو.
چیرې مننه را مې سپور سپ تاسو بیرته راوګرځم. فاروقي صاحب ته ورشو. فاروقي صاحب، تاسو هم ستړي مشي، په خیر راغلي. په ځینو عواملو باندې دا چې په افغانستان کې فقر 50% دی، یو د افغانستان 50% خلک د فقر د کرخې لاندې ژوند کوي. ځینې عواملو تر مې سپور سپ اشاره وکړه. تاسو په ان باندې په اقتصادي لحاظ باندې اوس مهال تاسو څه فکر کوئ؟ علت څه ده چې دومره په لوی شمېر خلک فقیر دي؟
ډېر مننه سیال خوري تاسو ته، جناب رام سپور صاحب، او تاسو محترمه تخنیکي همکارانو ته، او د تاسو برنامه درنو اوریدونکو او لیدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تمنه کوم له دې دعوت نه کور ودان. یقینا د رام سپور صاحب خبرې مو واورېده، د دې سرګنولي دقیق دي. مننه کوم. وقتاً په ډیرو ابعادو او ډیرو عواملو چې افغانستان او د افغانستان ملس دی ناورین سره مواجه دی، چې رڼا واچوله. مګر زه غواړم چې ورې تاریخي بحث دی مشکل ته لاړ شم. که تاسو د 13مې پیړۍ یا 19مې پیړۍ اوایل وګورئ، په دنیا کې تقریبا 50% انسانان د فقر د ختمې لاندې یا د خط فقر په حدودو کې ژوند کاوه. متاسفانه په دغه حالات ناخوړې جنگونه د بدخیانې چې په وخت باندې کې که په آسیا کې او په اروپا کې او په لاتین امریکا کې او په شمالي امریکا کې او په افریقا کې، په ټولو هیوادو کې دغه ناورین متاسفانه هغه درلوده، تاثیر خپل درلوده. پس د دې چې صنعتي انقلاب راغی، د هغې نه وروسته کره کره وضعیتونه ښه شو. دا اوس هم تقریبا ډېر جدي فقر چې ورته وایي تقریبا و یا تاسو دا انسانان ته په دنیا کې د دغه فقر دی د جدي فقر تر شرایط لاندې ژوند کوي. دا اوس هم په مجموع کې په دنیا کې تقریبا 30% انسانان په حدود د خط فقر کې ژوند کوي، چې دا یو یو لوی ناورین دی. او اساسي علت یې زه فکر کوم چې علاوه پر دې چې اجتماعي مسایل هم پکې اثر لري، خامخا د خپل د عدم موجودیت دی، مناسبات اجتماعی یا توزیع عادلانه دی منابع. مگر اساسی علت دا چې تولید کچه متاسفانه ډیره ده د افغانستان، مخصوصا چې اوس نظافیا فشار ته چې وایي کوم چې نو بنګلی ارقام زیاتره کوي، په دې ریواز کې متاسفانه د تولید کچه ډیره ده. تاسو ګورئ په یو جامعه کې 40 میلیونه انسانان چې ځوان کوي، د موږ ټول ناخالص ملي تولیدات په حدود 2 یا 3 میلیارد ډالر کې، چې دا په عاید سرانه باندې وو شي تقریبا 1.2 میلیارد ډالر چې سړي سر باندې راځي. او د بنګلي منابع او د تاریخ پر اساس چې په خط فقر نه اعلان دي، هغه کسان چې ژوند کوي چې یو عاید له تقریبا د 2 امریکایي ډالر نه تیته وي، نو په دې کې ټول افغانان راځي که ممکن لري چې یو 1% قرار نشي چې هغه دغه طبقه دي نور طبقه دي اجتماعي او اقتصادي یا سیاسي واغش جمع کې راځي، نو ټول افغانان د دې فقر دي کرخه نه اعلان دي ځان کې. نو دا علت د ما په اند عدم موجودیت شرایط دي تولید دی چې تولید په اساسي کچه باندې نه سماجیږي او وخت تولید نه وي، خامخا په توزیع کې عدالت نه رعایت کیږي چې هم تولید کچه ټیټه وي او هم بیا توزیع په عادلانه شکل سره وي، نو خامخا دغه شومه پدیده په ډېر جدیت سره جامعه تعدیده وي. د افغانستان په حالاتو کې چې مشخص تاسو تاسو وګورئ فکر اندازه تلیف 50 کال کې چې افغانستان په یو نوې واخري ناورین او جنگ باندې شوې ورځې تیرې وي، او هغه څه محدود امکانات او عوامل تولید چې موجود و هغه دیوځ دي چې د ټوکو د تولیداتو د پاره او د خلکو د نیازمندیو د پاره مصرف شي، هغه عوامل د نورو تولید عواملو په تخریب باندې مصرف شوی. هغه یوازنه او عمده عامل د تولید چې بشري قوا ده، متاسفانه هغه په جنگ او په نارامیو سره اخته و، او د مؤسساتو د نهادونو د کمپنیانو د فابریکو د زراعتي ساحاتو د تهدید او تخریب نتیجه کې هغه یو اطفال نیرو د بشري هم چې موجود و هغه متاسفانه د تولید د کرښې نه باندې پاتې شوی. په دې خاطر کچه د تولید نظر 500 کالو نه راپدې خو ډېر راټیټ شوی، تر بیره په دې چې په شلو اخرو کالو کې چې اسلامي جمهوریت حکومت په هغه کې قدرت کې و، هغه وخت کې د دنیا توجه وشوه او د دنیا د هغه سخاوتمندانه کومکونو چې افغانستان ته راغی یو څه اندازه هغه جواب را مشکو سر مخکې اشاره وکړه چې بعضې پروژو بعضې پروګرامونه مطرح شو او هغه پلی شو، د دې دپاره تلاش وشو چې د بنګلي اصول او قواعدو پر اساس هغه میثاقونو چې موږ تعهد ورته درلوده د غربت او د فقر مخصوصا د جدي فقر په مقابل کې باید مبارزه شوه، دغه لپاره دا پروګرامونه مطرح شو او یو څه اندازه د خلکو ژوندانه کې تغییر راغی، د خط فقر لاندې نه یو څه د جامع انسانان زورا وصل د خلکو ژوندانه نسبتا تغییر وکړ، او د جی ڈی پی او د عاید سرانه په مجموع کې زیاته شو تقریبا تر 1800 ډالر پورې ورسیده، مګر هغه موقتی و چون بیا هم د تولید پر اساساتو باندې او د تولید پر عواملو باندې هغه مساعد نوید چې د تولید او سرمایه گذاری لپاره ضرور هغه متاسفانه موجود نشو، مختلف د عوامل لري چې په عوامل زنه غواړم وګورم، مګر هغه اساسي عامل جنگ و بې ثباتي و او هغه ناخوړې جامعه کې و فساد و د نور مشکلات متاسفانه په اوساتو کې جمهوریت همونه توانیده چې هغه اساسي کار وکړي چې هغه یو متداوم یا رچې موږ ته وای دا دوامدار تولید یا دوامدار رشد یا دوامدار توسعه زمینه برابر شي. متاسفانه هم یو مقطعي شکل د فار شرایط خوشو از خارجي امکانات چې ختم شو، متاسفانه هغه پروژو هم هغه پروګرامونه هم ټول په ټپه ودرېدل، او مخکله غنم چې تاسو وګورئ په مناسبت یې افغانستان دغه خراب جغرافیایي موقعیت چې نیولې و چې د دوړو د قدرتونو په منځ کې متاسفانه په وسلو کارو کې افغانستان د تولید لپاره یا د دنیا ډیر سرعت سره رشتو کاو دی، حتی له سیمه پیړۍ د شروع نه تر نسمې پیړۍ تر اخره پورې دنیا و توانیده چې تقریبا د 50% فقر نه تقریبا 200% تراتیک شي، مګر افغانان په موږ شرایطو باندې د ولایت امداو چې افغانستان لپاره توجه نشو، او پس دې چې افغانستان خپل اقتصادي وخت علاوه تمام الله خان یو تلاش وکاو چې د تولید لپاره د متداول توسعه لپاره زمینی برابر کړي، متاسفانه هغه له نفر سره مواجه شوی د اجتماعي او داخلي مشکلات. دا ټول هغه تاریخي عوامل دي چې باید دې شو چې افغانستان کې متاسفانه دغه په بده په دې ځای شو په دې ځای فکر دی، او ټول اديان او سیاسي افکار او اقتصادي نظامونه د اساسات پر ضد دی، نو متاسفانه دغه په مقابل کې موږ په تاسو راغلي یو مشکلات هم ورسره بل زیاتی دي، مخصوصا د اوس چې بیا هم افغانستان د دې سیاسي نظامونو سره مواجه دی، نور اقتصادي او طبي ناورینو سره مواجه ده. نو دغه پدیده به لا نورم د موږ ولس او د موږ غلطلی ولس په نورم تعدید.
فاروق صاحب، مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، د ځوانانو ترمنځ یا په ټوله کې کوم وایي واغه پخوانیو مشرانو ترمنځ هم دا یو خبره وه، که چیرې افغانستان خپل معدنونه راوباسي، د افغانستان ځمکې څو خلاصې کړي، نو افغانستان کې دغه شته فقر به ورسره له منځه لاړ شي. اوس هم طالبانو یو څه قراردادونه کړي، که څه هم جزئیات یې نه دي خپاره شوي چې په کوم اساس یې کړي، چا سره په کومه ماده کې یا د کوم قانون په اساس باندې، خو په ټوله کې قرارداد شوی دی. او ځینې هیوادونه کوشش کوي چې دا قراردادونه پلي کړي. اوس یو ډول د افغانستان د ځمکې پرانیستو ته یا د ځمکې خلاصولو ته لار برابره شوې ده، دا به مرسته وکړي چې په افغانستان کې فقر ورسره راکم شي؟
په یقین سره افغانستان په یو فقیر هیواد دی چې په ظروف کانو باندې ناست دی، متاسفانه تاریخ یې له دې زیرمو نه استفاده شوی نه دی. او دغه همیشه دا خبره کېږي چې افغانستان درې ټریلیونه ډالر معدني زیرمې لري، دغه نه استفاده وشي یقین لرم. مګر تاسو په نظر کې ونیسئ چې ډېر نور هیوادونه په افریقا کې او دا په لاتین امریکا کې دا تجارب موجود دی، چې هلته چې حکومتونه مستقر نه وو، سیاسي ثبات موجود نه وو، او بین المللي روابط تامین نه وو، متاسفانه دغه منابع باعث نور جنجالو و نور کشالو په هغو هیوادو کې شوی. چې هیله من یم چې افغانستان هغه خواته لاړ نه شي، په دې سره اوسم افغانستان د ثبات سیاسي متاسفانه موجود نه دی، هغه اجتماعي مشکلات او معضلات نه لحل شوی، بین المللي پېژندګلوی متاسفانه نشته، او د خپل ازادي نظام مسؤولین متاسفانه د ډیرو اقتصادي عواملو ته په دقت سره توجه نه کوي. فکر کوي چې دغه منابع چې راوځي، دغه منابع مصرف شي، دغه توانایي ممکن لري چې دغه منبع پایښ دی او ثروت د یو موقت حالت لپاره وسیله د آرامي وګرځي تر یو حد پورې. مګر اصول دا دی چې دغه ثروت نه باید سرمایه په شکل استفاده وشي، او پایښ دی منبع د تولید باید د تولید روان کې او د تولید چوکاټ کې باید داخل شي، او نور عوامل د تولید سره د تولید کچه لوړ شي. تولیداتو کچه که اوس د مثال د پروسه کال موږ د صادراتو د انبال زیاتېدو همیشه هغه کوو، یادونه کوو، نړیوال بانک هم د دې نه یادونه وکړله چې د صادراتو کچه په افغانستان کې پروسه کال د 2020 کال کې زیاته شوه. مګر تاسو چې وګورئ چې هغه ارقام چې زیاته شوه، هغه ټول مدني صادرات وو چې هغه وایي دغه چراغ څه شو، هغه وایي په د دولت په عادي بودجه مصرف شو، یعنی هغه عادي مصارف دولت تامین شو دي لارې نه. نو دا ماده ممکن لري چې یو کال، دوه کال، پنځه کال، لس کال دوام وکړي، پس لغه دې څه کیږي؟ یعنی دغه متداول او دوامدار اقتصادي رشد او توسعه لپاره چې هغه یو اساسي اصل دی په اقتصاد کې، دغه د تامینو لپاره زمینه نه برابرۍ متاسفانه. په دې خاطر ذکر کوم چې فاقه باندې په موقتی شکل سره دولت یا نظام استفاده کوي شي، مګر اصول دا دی چې دا منابع د اوسنۍ نسل د افغانستان د ولس لپاره نه دی، دا د آینده نسلو لپاره یو زیرمه ده، د هغو لپاره یو ثروت دی. دا باید که استفاده کیږي، باید شکل د سرمایه تبدیل شي، او وسیله د عامل د هغه وګرځي، یا وسیله یا عامل د تولید باید وګرځي چې تولیدات وکړي. د تولیدات یا د متداوم توسعه زمینه دی برابرول لپاره باید استفاده وشي. دا نه کیږي، نو فکر کوم چې دا به ډیره بیا استفاده ای او دا مطلوبه استفاده دی، او هغه بونه توانیږي چې دغه غږ ډیر تاریخي زخمونه او تاریخي رنجونه دینو آرام کی، او د آینده نسل لپاره به وسیله د خیر وګرځي.
مننه کور ودان فاروقی صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. رمسپور صاحب، که تاسو راته وایي، مخکې فاروقی صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې یو لویه برخه د بشري ځواک په جنگونو کې کارول شوی دی، اوس مهال او په تیر کې هم په افغانستان کې تل ځوانانو دا شکایت کړی دی چې دوی ته کار نشته دی. څه فکر کوي په افغانستان کې په ټوله کې رښتیا هم ځوان ته کار نشته دی؟ او که کار یو ځوان ته پیدا شي، څومره مرسته کوي چې د ټولنې کې په ټوله کې د فقر ګراف ورسره راکم شي؟
د کارموندلو مسله خو بهشکه چې دا ډیر یو عمده مسله ده په هر، یعنی ټولنه کې، خصوصا افغانستان کې. خو مونږ او تاسو واورېد یو ان ډی پی رپورټ دا هم ویل تیر کال چې په افغانستان کې له هغه رئیس چې د تحول رامنځته شوی دی تقریبا 900 شغلونه خپل موقعیت له لاسه ورکړی دي. نو تاسو وګورئ چې 900 شغلونه چې لمنځه تلل شوي یا کسان پکې ایستل شوي وي له لاسه ورکړل شوي وي دغه موقعیتونه، نو دا به یو ډېر تاوان دی افغانستان اقتصاد ته. نو طبیعتا چې دا د فاکتر د زیاتوالي لامل ګرځېدلی شي. نو د دې په اساس د داسې یو ملي برنامه یا استراتیژي په نشتون کې خامخا مونږ او تاسو همداسې در بدري او فقر خواته را روان یو. د ځوانانو د پاره د کارمندلو مسله خو دا ډېر اړین مسله ده په هر هیواد کې، خو دا داسې وزنه شی نه ده چې سړی وایي چې ځوانانو ته بد کار پیدا شي. دا ځانته ډېر نور مؤلفې لري. ځوانانو ته باید د دوی د مهارتونو د پاره ځینې برنامه جوړ شي. دوی باید ځانګړې مهارتونه پیدا کړي تر هغه چې د کار په بازار کې دوی ته ځای پیدا شي، یا دننه په افغانستان کې یا بهر په افغانستان کې. نو مونږ او تاسو ګورو چې په دغه دوه تیرو کلونو کې د مونږ او تاسو تعلیم یافته ځوانان اکثره وطن پریښود، یا ځینې چې پاتې دوی هم د ځینې مشکلاتو له امله نه غواړي چې افغانستان کې واوسي، او دوی هم غواړي چې د افغانستان خوشي کې نور هیوادونو ته لاړ شي. دا خپله یو وخت مشکل ده. په دغه عرصه کې کوم هغه مشوقونه یا هغه تشویقي عوامل ته مونږ او تاسو چې ضرورت درلود، آیا دغه موجوده نظام هغه ته توجه کړی دی؟ چې متاسفانه نه. نو دې په اساس بهتره به دای چې په دغه عرصه کې هغه کوم مؤلفات چې د اقتصاد د کارموندل لپاره ضروری دي، په دې کې باید یو ملي پلان ورته جوړ شي، د متخصصینو له پوهې څخه استفاده وشي. داسې نه کېږي چې یو ډله چې دوی په یو ځانګړي اجتماعي علوم کې تخصص لري یا حاکمیت لري دوی وایي چې مونږ په هر څه باندې پوهیږو او مونږ په دغه طریقه باندې کولای شو چې فقر هم له افغانستان ختم کړو او نور موضوعات هم جوړ کړو. نو په دغه زمینه کې زه فکر کوم چې ډېر کار ته ضرورت دی او توجه غواړي.
رامز پور صاحب کدام راته وایي دغه مرسته چې راځي ځوانان زیاتره په افغانستان کې کورنۍ کې په ټوله کې وایو پم دې متأكید چې د نړیوالو سازمانونو مرستې اخلي او شکایت هم د دوی دا وی چې د مرستې ورته په سمته غو باندې نه رسیږي. دغه مرستې چې په ټوله کې افغانستان ته زی څومره داخلک په دې باندې عادتې چې دوی کارونه کې او خپل راپورته شي یو یو د کار زمينه برابر کړی.
یقینا چې دا په تیر دو کلونو کې دا تقریبا د $2 بلیون یعنی د $2 میلیارډ نه پورته بشري کومکونه افغانستان ته شوې دي، چې دغه پراس کې هم د امریکای متحده ایالاتونو دي. خو دا په خپل وخت کې دا غلیمت شو، هغه به وځ د خلکو ته یو څه لاسرسی وسو، اما دا خو د حل لار نه ده، ځکه چې په دغه ذریعہ باندې خلک یو رقم مفخور هم وخت کیږي او متکی په دغه کومکونو باندې کیږي. ځوانه طبقه نه باید چې په دغه مسله باندې ځان متکی وکړي، ځکه چې دا خو یو موقتی شی دی او دا فقط د هغه استراري حالاتو لپاره دی چې یو هیواد کې یو تحول راځي، یو طبیعي آفت راځي، یو سیاسي مشکل رامنځته کیږي، او خلکو ته د بشر دوستانه کومکونه په دغه زمينه کې یو څه کومک کوي. یو بس نو دوی باید په استراتیژیک ډول د آینده لپاره سوچ وکړي. ځوانان باید په ځان متکی وسی، ځان آماده کی د کار لپاره مهارت زده کړي او تشبثات ایجاد کړي. زما له هنده دا بهتره به وي چې افغانستان کې د واړه تشبثات وده وکړي او هر ولایت د مونږه او هر سیمه د مونږه اگر خپل ځانګړي جغرافیایي او صنعتي او عنعنوي صنعتي مسائل چې لري هغه باندې باید کار وکړي. مثلا د افغانستان قالین دي، د افغانستان مثلا د نورو لاسي صنایع او مثلا تشبثات دي چې مخکې دا ډیر ښه چلیده او کېدای شي د بین المللي بازارونه هم پیدا شي. نور مهارتونه دي، معاصر مهارتونه چې ځوانان کسب کړي دي په ځینې ګاونډي هیوادونو کې او د افغانستان کې په دې اړه کې ځینې کارونه هم شوي او مخکې اوس هم جریان لري، اما په دې کې باید یو څه سره تشبثات او مشوقونه رامنځته شي او په کومکونو باندې طبیعي ده چې مونږ او تاسو تر ابده باندې نه چلیږو. هماغه مشهوره مقوله ده چې وایي د ماهی خورلو چل مې زده کړي خلکو ته، د ماهی نیولو چل خلکو ته زده کړي. ځوانان باید، د افغانستان خلک باید په هغه سي مهارتونو باندې هغه سي زمینی دوی باید برابر کړي، دوی ته برابر شي چې دوی کار وکړي، دوی تولید وکړي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړه، تر هغه وخت پورې چې مونږ ملي تولیدات ونه لرو، ملي اقتصاد په خپل په خوب باندې ونه دریږي، طبیعي چې موږ فقر او فلاکت سره لاس او غریبان به اوسو.
باندې نه راځي سپورت سپتا صبر سره وګرځم یو ریډونکو لرو دوی راخلو. سلام ستړي مشه.
وعلیکم السلام. په دې خو دې سلامونه تاسو وړاندې کوم، تاسو ټول کارکونکو او ریډونکو ته او ساسو درنو ملمنو ته رامسپور صاحب ته یو ځانګړی سلام وړاندې کوم. خدای دې زما سلامونه دې قبول کړي. واکه څه خبرې وکړې؟ ما د خبرې په اخر کې واورېدلې نن څو موضوع د پخرو بې وزلۍ ده. واکه په افغانستان کې که څوک مني که نه مني، موږ ته خدای تعالی د ژبه په پاته ده چې دا ژبه د حقایقو دپاره استعمال کړو. دا ژبه د انسان چې ده دا دوه اړخ لري، یو بیا د خدای د ذکر دپاره استعمالوي، یو بیا د حقایقو د حق ویلو دپاره استعمالوي. باوجود د دې چې حق ترخه دي، په آخر زمان کې د امت دا زموږ نازولي پیغمبر ویلي چې په آخر زمان کې حق نه ویل کېږي. که حق وویل شي پر خلکو باندې ترخه تمامېږي، بیا خلک خفه کېږي. نو امید کوم چې څوک خفه نه شي په افغانستان کې. واقعا دا فقر اقتصادي و خپل اوج ته رسېدلی، خلک د مشکلاتو سره اخته دي. واقعا لکه کونډې، لکه یتیمان، لکه معلول قشر، معلم قشر، متقاعد قشر، او دا وناسیه قشر، دا بار بار ما ویلي اوس هم وایم. اما څه باید وشي؟ څه باید وشي؟ معنا دا ده خورې کې دغه کومکونه چې موږ ته راځي، واقعا یو خو چې جهان یې را استوي هغه نیم پر لارې مصرفېږي، بل دا کومکونه چې راځي په سلو کې زه تا ته وعده در کوم، باور وکړه، په سلو کې 50% پر سرمایه دارانو پر واسطه والا بیرته مصرفېږي. نو که ورسېږي 10% بیا مساکینو ته ورسېږي. او بله خبره دا ده، دغه کومکونه موږ ته کفایت نه کوي. څنګه نه کوي؟ جهان را استوي موږ په خیانت مصرفو، تر څو چې په افغانستان کې خیانت ورک نشي او دربدر و سرمایدار سره معلوم نشي، مظلوم و سرمایدار سره معلوم نشي، حق و اکتار ته نه رسیږي. خو رکی دا زه نه وایم چې ماته دې راکي، ماته دې نه راکي، ولیکن حق و اکتار ته ورسی. خبره دا شه ده چې دغه کومکونه باید څنګه مصرف شي. دغه کومکونه چې اوس موږ ته راځي، دا دای کی دا دای دی لکه د یو مړي چې زکندن وي او چېو دا خوله ته یو څک 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 وبو راچه، او یا پرزن یو سړی په قتل ایموت اخته وي، ته یو ټوټه غوښه ورکې، هغه د دې قتل ایموت څخه نجات پیدا کی. اما دای خود کې پا نسو، موږ هغه وخت خود کې پا کېدلای سو چې جهان موږ په باره کې لاس سره یو کې. موږ ته که هر کومک راکوي، هر کور کې ځوان شته، دې ځوانانو ته دې کار پیدا شي، اسلامي عمارت کې کار ورته پیدا کړي، جهان دې کومک ورسره وکړي، تر څو چې موږ ته زیربنایي پروژې پولې نشي، تر څو چې موږ خود کې پانوسو په دې کومکو افغانستان نه چلیږي. دا خدای دې لکه سړی چې مړ کېږي، ته یو نوکه وبه په خوله کې وراچه، یا سړی خلاصو، یا یو سړی پر دښ روان دی په بیابان کې، په قتل ایموت اخته دی، ته یو ټوټه کباب ورکوې چې وروره دا وخوره، د دې قتل ایموت سبا نجات پیدا کړي. نو واقعا که جهان زموږ غمخور دی، او واقعا د بشر دوستۍ په د نگاه څخه، ولې اول خو مسلمان پر مسلمان حق لري، بیا همسایه پر همسایه حق لري، بیا بشر پر بشر حق لري. دا که پر دین دی که غیر دین دی، بشر پر بشر حق لري، موږ پر دوی حق لرو. که واقعا دوی زموږ حق ادا کوي، نن افغانستان په مظلومیت کې دی، نن افغانستان تر مصیبت لاندې دی، نن افغانستان تر زلزلې راغلی دی، امراض ګوناګون راغلی دی. نو که دوی کومک راسره کوي، موږ دې خود کې پاکي، موږ ته دې کار پیدا کړي، موږ ځوان ته دې کار پیدا کړي، موږ ته که کومک راکوي په بدل کې د کار دې راکړي. دغه کومکو موږ بې غیرته مخته کړو، پرېدې که منی که نه منی، زموږ ځوانان یې بې غیرته کړو. اوس هر سړی په کوڅه کې ناست یو، کله به سروې راځي.
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب کور دې ودان چې زنګ دې وهلی و، او د دغه ورځې په اړه، او همدارنګ دا چې ساسي په سیمه او د مرستو د ویش په اړه باندې مو موږ سره خپل نظر شریک کړو. فاروقي صاحب، تاسې ته راځم، ټول خلک همدا یو موضوع مطرح کوي چې باید ځوان ته د کار زمینه برابره شي، تر څو کورنۍ وپالي، او کورنۍ چې کله ښه شي نو معلومه ده چې اقتصاد ورسره ښه کېږي، ټولنه ورسره ښه کېږي. حکومتونه تل په دغه موضوع کې پاتې راغلي دي، یوازې طالبان نه دي چې په دغه موضوع کې پاتې راغلي. له دې وړاندې هم که څه هم په جمهوریت کې ځوانان ښه دندې درلودلې، خو بیا هم ځوان به شکایت کوي چې کار نه لري. څه اساسي حل لاره ده د دغه موضوع د بیخي له منځه وړلو لپاره چې په ټولنه کې هغه ځوان قشر ته کار پیدا شي؟
دقیق، نه تنها ځوانانو لپاره، بلکې ټول هغه کسانو لپاره چې د کار د شرایطو امکانات لري. اوس په دنیا کې له 1800 کالو نه 1750 کالو چې د تقاعد دوره ده، ټول انسانانو ته، ټول افرادو ته، ښځینه ته، نارینه ته، ټولو لپاره باید کار پیدا شي. جامع چې غواړي چې اقتصادي وده وکړي، کار پیسې اساسي عامل د تولید باید دی مناسبات شامل دی که 30% افراد جامعه کار و نکی اگر 30% دی پار امکانات نتولیدیگی به دی خاطر طول دی پار باید کار پیدا شی در طول دنیا که متاسفانه دا چالش موجود دی مگر پسی او گریز به نسبی شکل دارا داغه مشکل کوم هیوادون حل کری اگه این باید نگ الگو باداری و که اگه لارت باید لار شو او تاشی دنیا که او گره تندیکی متحده ایالاتو که اوز دی بیکاری کچه 2-3% دار اروپا که نوزه اشپک فیصد یا 3% رسیدی اگه چی پا افریقا تر 40% رسیدی پا آسیا که متاسفانه پا دی اکثرم پا دی درین نوی هیوادو که تا افغانستان هم متاسفانه پا اگه که راجی هم مختبه ده هیوادو که تقریبا 50% و 30% هم زیاده نوده یو یو اساسی مشکل ده چی 50% جامعه کار نکی اما مصرف کهی نو معنا دا ده چې یو انسان چې تولیدوي هغه په دوه کسانو باندې توزیع کیږي نو خامخا وادونه هغه اقتصادي ودې لپاره او اقتصادي متداول ودې لپاره زمینه نسی برابرول په دې خاطر اساسا دا توجه وسی چې هغه ټول افراد جامعه چې واجب به شرایط کار دي باید هغه لپاره کار پیدا شي او هغه باید مصروف شي هغه باید مؤلد دي باید تولید وکړي نو تولید تنها په انسانانو و قوت باندې پیسې او عامل دی تولید تر سره کېدای نشي که تر سره نشي هغه ډېر به مؤثر یا مؤلد تولید بنی په دې خاطر اقتصاد پوهان دا وایي چې باید عوامل دی تولید چې اوس هغه اساسي عوامل دی تولید کار دی چې بیرو د کار انسانان دي او سرمایه ده چې هغه وسایل د سرمایه وي چې ماشین آلات او نور ابزار د کار دي یا مځکه ده چې شکل زراعت استفاده کېږي تجارت یا نور اشکال دی تولید او هم تکنالوژی ده چې هغه په سرمایه کې حسابيږي او بل تشبث ده یا قابلیتونه تشبثاتي دي چې هغه مخکې را مشکل څه په اشاره وکړل چې باید دغه تخصص او دغه تجربه او دغه مهارتونه باید زده کړو نو دغه ټول باید طرف جامعه کې میسر شي تر څو چې هغه عامل دی تولید چې اساسي عامل دی تولید چې کار دی د نیرو د کار د هغې دپاره زمینه د کار برابره شي دې خاطر فکر کوم چې دا ډېره یوه مغلقه پروسه ده نو دنیا له دې مراحلو نه ډېرې تجربې ترلاسه کړي او له دغو تجاربو نه باید موږ استفاده وکړو متاسفانه نن ورځ په افغانستان کې دغه تجاربو نه تنها استفاده نه کېږي بلکې د هغې تجاربو پر ضد باندې عمل کېږي په دې تجربه کې اولین شی قانون دی چې قانون باید موجود نه وي په غیر قانوني جامعه کې متاسفانه هیڅ څوک ژر نسکه کوي چې هغه په تولید په مناسبات کې ځان شامل کړي نه سرمایه ګذاري کوي او نن د تولید لپاره علاقه نیسي او دا جامع دمدسي چې هر څوک به فکر کوي چې یو بل څوک به کار کوي او دلته به راولي یا په داخل کې یا په خارج کې د لپاره به کومکونه وي د لپاره به اجتماعي څه وایي همکاري به وي یا دې لپاره به نور منابعونه راځي دي مګر انسانان په جامعه کې چې مازلې جغرافیایي کې ژوند کوي هغه مکلف دی چې ځان لپاره هغه د هوساینې د امکاناتو د تولید لپاره باید خپله هڅه وکړي دولت پایس کې یو عامل پایس کې یو سرپوخ دا مکلف دی چې دغه زمینه باید برابره کړي اولین مسؤلیت د دولت دا دی چې باید قانون او قانونمند نظام ایجاد کړي او هغه څه قوانین ایجاد کړي چې په هغه کې د ټولو خلکو په تولیدي مناسباتو کې شامل دي که کارګران دي که سرمایه داران دي که د مزکی والا غدي خواندان دي یا نورو تشبثي غدي میرو او عوامل دي هغه باید ټول د دې قانون په ساختار کې باید دوی ونډه واخلي او په هغې باندې دوی هغه وکړي هوکړه وکړي نو داسې یو قانون باید جوړ شي قانون تنها د یو 500 کسو یا د یو محدود یا د یو مشخص قشر د جامع لخوا ایجادی کی هغه بیا تصدیقی کی مخامخ هغه نور سره توافق نه لري د خاطر د مناسبات مثل ایجادی کی د خاطر قانون باید یو دموکراتیک قانون وي چې د ټولو افراد او د ټولو اقشار د جامع باید خوښه کړي دغه تاسو ته همیشه دا تجربه لرو هم خوانی دموکراسي دوره کې هم تاثیر شل کنن دوره کې د خلکو د اجماع په نتیجه کې کله لوی جرګه کیږي کله پارلمان کیږي کله ترکمن کیږي باید هغه اساسي هغه باید هوشي هغه اساسي فیصله باید وشي چې ټول باید په توافق ولري او ټول خپل منافع او خپل ګټه باید هغه کې ویني تاسو هغه صدقه قانوني شرایط د خلک زړه کوي چې داخلي سرمایه کاران دي چې خارجي سرمایه کاران دي چې داخلي مالدین دي یا خارجي مالدین دي هغه ټول راځي او په جامعه کې دغه شرایط نو چې دې ته قانون برابر کړي د غیر استفادې سره دې تولید کچه او چټي بیا پات شو دې توزیع مثلا به توضیح مثلا مختلف اقتصادی و سیاسی سازمانونه، نظامونه، مکتبونه دیگه رابطه بانی مختلف نظریات داری چه اگر دیر واضح تجارت دنیا که موجودی سی کم هوادونه به توضیح دی پاره چه اگر عدالت که پرپراس که دیشه باید توضیح دی منابع باید عادلانه وی، توضیح دی اگر تولیدات باید عادلانه وی، عدالت به سو مانا و کچه تاکی اگر هر مکتب و هر سیستم اقتصادی و سیاسی زن دی پاره تحریف داری دیگه پاره اگر هم دنیا که تاریخ دیر لوی تجارب موجوده چی اگر تجارب نباید استفاده وشی دیگه خاطر فکر کنم چه مذرت وارد به کار پر رابطه بانده که چیر تا در شرایط به کار به قانون زده هازه او قانونمند نظام ایجاد نسی نتیگه نکن چه توک اخپل نور عوامل چی اگر سرمایه ده یا مزکه ده یا نور منابع ده تولیدی اگر راکی ده کارگر خلاص که یا ده کارگر ده پاره ده شرایط مساعده اول ده پاره اگر امکانات ارعاکی یا امکانات ارده که کارده تغییر که مصروفی یا کارو که اپنی تجه که تولیدی جاسی یک خطه طول ده پاره ده ضرور ده او ساسی اوگره چه تو هر دنیا که چه سرمایه کاران خطه سرمایه انتقالهی چیش ده پاره یه پاره چه سرمایه دیگه خوندی دیگه قانون تر اساس کنده نوازه چه سرمایه لاز نو کارگر ده پاره زمینه ده کار برابره دیست و دیگه رو غربی که واجو که تا یو چا دی پاره چی لسو کسو دی پاره زمینه لی کار برابری اوگو دی پاره دیر تشکیقی امکانات برکی اوگو دی پاره مالین ای نافعی یا دی اوگو دی پاره کمکونه کردید قرضی داشان برکی یا نور تشکیلات رو پترامی او تشکیقی چی راسی زمینه که خلق سرمایت کار وشی اوگو دیگو خلقو دیگو حوادین و وگری و خلق و دیکار خلق آتا مصلوب شی او دیگه جامعه نخالی چی ملی تولیدات بیاد شی لاغه چی زیاد که دیدی توضیح رابطه باندی یک که دیشی چه عدالت کنیشی او تو جامعه که اگه اقشار چه معلولین دی مرزین دی او دا شهیدان ورسی دی اگه نخوار چمایی طبقه چه متاسفانه تولید امکانات نلری یا دی اوائد کم منبه نلری اگه دی فاره بیا دولت که دیشی چه اگه اجتماعی برنامه دی مساعدتون اگه فراهم که او اگه لکومه که لکومه نبیره دیگو کسان چه دی تولید که دیگونه تکس اخلی دیگونه مالی اخلی یا غور امکانات را تولی اختم داخلی نور منابعونه یا غور حقشار را دیفاره تشکیل کهی چه اغور دی فقر نه ووزی او تو جامعه که یا وانزال راشی تو جامعه که عدالت تانی شه تو جامعه که طول خلق دیفاره یا وقت زمینه دی زندانه برابر شی چه اغا دی انسانان و دی انسانی کرامت او دی اغور دی بشری ارزختین و مخیاس باندی مناسب شرایط نیست نو که تولید ایجاد نشی او زمینه دی تولید برابر نشی او معقول زمینه دی تولید اغا چه باز هم بگی که در اینبلینگ انوائرمنت سرمایه گذاری و سوایی که اگه که ایجاد نسی متاسفانه تولید نکیگی او چه تولید زمینه برابر اینه اینو دکار مشکل هم نحل کیگی و کارگر خوب زن دیپار کار نشی کوره باید وسائل و امکانات رو تا موجودی که وسائل رو تا موجود نی استاسی و دیقان رو گوره دیمو گتا چه در ابتدائی شرایط دی دیقان سر چه و بیل نی و سر موجود اگه ابتدائی ابزار دی تولید نی و سر موجود یو کولبه نه یو سره موجود هغه کومڅه کبه د تولید کول شي ونی شي کولای نو مجبور ده چې سرمایه ورته یو څوک ورته ورکړي هغه څوک ورته ورکړي هغه مالدار ورته ورکړي یا کچې د ځمکې خاوند ورته ورکړي دای ورځي په دیقانی هلته کار کوي یا خپل یو څوک جرم پټای لري هغه خپل باید دا وسایل د تولید یا هغه نور ابزار د تولید چې هغه سرمایه ده باید د چانه پورتي د چانه واخلي د چانه اجاره کړي یا په شکل دې پیشرفته دی تراکتور او نور ماشینی وسایل دی تولید دی زراعت کی اندغه چې صنعت کی اندغه چې نور باسو کی تجارت کی چې سرمایه او کار او نور عوامل دی تولید چې مخیار وکاو چې ټول سره یو ځای نشي مؤلد او معاصر تولید نشي ایجاد دی او چې هغه ایجاد نشو اندغه یو ځای دی چې بس په حالت د فقر او په حالت د بیچارهګۍ کې فاتین او قانون چې پیټیر شي بس اندغه حالت دی نو هغه هوادونه چې د خپل هواد او خپل ولس له دغه کارکېش نه ایستلې د تاریخ کې ما مخیار وو کال چې په اروپا کې تاسو په تلسن کې لري په اخر کې د کال یو زرو اته سو چې تاسو وګورئ تقریبا 50% انسانان د نړۍ انسانان ټول د خطر فقر په شاوخوا کې ژوند کوي اما دغه تولید صنعتي او دغه انقلاب صنعتي چې راغی بیا د ازادي د تجارت ازادي د اقتصاد د تبادله د اقتصادي شو مخکې لغه نه مرکانتلیزم سیستم په دنیا کې د تجارتي هغه یو مکتب نه و منتهی یو سیستم چې متاسفانه لکه دا اوس چې بعضي هیوادونه دغه فرمولونه اوس هم تطبیق کوي تلاش دی لپاره کوم چې خام مواد نور ځای نه راولي او بیا خام مواد نور باندې خرڅ کړي نه بیلانس تجارت په نظر کې وو، نه بیلانس تادیات په نظر کې وو، نه د هغه نور هوادو امکانات په نظر کې وو چې هغه لپاره چې د دې تولیدات لپاره همیشنه مارکیټ یا سستینبل هغه لپاره صادرات لپاره دا زمینه برابر به امده. هغه په نظر کې نو په دې خاطر هغه سیستم سقوط وکاو. اوس په دنیا کې یو تعداد هوادونه متاسفانه په موږ سره روان روان دي او چې په مرسيږي دا ناکامې تجربه دي. د خاطر باید د ازادي باندې توجه وشي، سرمایدار لپاره، کارګر لپاره، نور عوامل د تولید لپاره باید قانون څوکړ کې هغه ازادي چې ټول په توافق ولري، جامعه په توافق ولري، ټول عوامل او اقشار د جامعه په توافق ولري، هغه چې قانون ایجاد شي، قانون نظام کې یا تولید وده کولی شي. تولید نشو بیا بس د توزیع ډیر اسانه ده چې تولیدات او توکي زیات شي، بیا د هغه توزیع تقدیر په 100% عادلانه هم نوی بیان غربت کی سوک نپاس کیجی. مگر که تولید که چه تیتی لکه داول چه افغانستان که ویلکی گی چه 15% افغانان متاسفانه به خطر به افتاق کدنا ایلان بزوان که و پا دیچ تولید نستا، تولید نستا و خارجی امکانات هم چه کالکی یا میلیارد دالر یا دو میلیارد دالر و جی نو دا فکر رو که چه دیمو جی دی پی دو کالر مخی تقریبا $40 billion وو، اوس تقریبا لس یا دولس میلیارد ته راټیټ شوی، نو تقریبا 50% تولید ناخالص ملي راټیټ شوی. نو دا $2 billion چې خارجیان موږ ته په هغه راکوي خیرات راکوي، نو دا کومه برخه دی بیرته تکمیلوي؟ دا دغه تقریبا دا لس فیصد هم نه کیږي. په دې خاطر موږ تقریبا تولید ناخالص ملي تقریبا 50% راټیټ شوی په دې دوو کالو کې. په دې شه طبیعي اورونه راغلل، خارجی مساعدتونه کم شو، خپل اکثرا اقشار د تولید متاسفانه له ساحه تولید نه راووتل، د کارګران د دولت له دوایرونه ایسته شو، اکثرا کسان د چا څوی ده افراد چې توانایي د کار درلوده متاسفانه هغو ټول له وطنه ډېر ووتل، او په جامعه کې داسې بې ثباتي د سیاسي او بې ثباتي د اقتصادي ایجاد شو چې اغه عوامل د کار چې تولید کې شامل هغه متاسفانه تولید له صاحب لري شو، تولید اجتماعي ډیر راټیټ شوی، اوس که توزیع ډیر عادلانه هم وي بیا هم چاته چې نه رسیږي. په دې خاطر تولید باندې باید ډیر جدي توجه وشي، او فرمولونه موجود دي، اقتصادي مکتبونه موجود دي، او بینالمللي تجارب موجود دي افغانستان او د افغانستان د باندې.
مننه کور ودان فاروقي صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځم. روسي خبرې مو به مهم وورم. رامسپور صاحب، که تاسو راته وایي په ځینې حلارو باندې فاروقي صاحب خبرې وکړي، که چیرې تولید په ټولنه کې زیات شي، حکومت ورته لار برابره کړي، نو دغه ستونزه حل کېدلی شي. که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي لکه اوس په افغانستان کې، فقر د دې په ځای باندې چې کم شي، ورځ په ورځ لوړېږي، څومره په ټولنه کې بې انصافي رامنځته کېږي؟ او بالاخره که چیرې همداسې دا وضعیت دوام وکړي، دغه هیواد سرنوشت کوم طرف ته ځي؟
مننه. زه به یو مثال وړاندې کوم د دې لپاره چې دا یو تاریخي مثال دی، او د دې لپاره چې فاروقي صاحب هم مخکې ورته اشاره وکړ چې قانون ډېر مهم دی، او د کار اهل کار اسپارل دا هم ډیر مهم دي، چې هغه متخصص کسان چې په دغه موضوعات باندې پوهیږي هغه باید په دې کې کار وکړي. د حضرت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په وخت کې وایي چې کوم ورځ هغه مبارک د یو ځای نه تیرېده چې هلته د خرما ونې د القاع فصل وو، یعنی هغه وخت چې باید هغه د خرما د ونې خاوندان القاع وکړ، یعنی القاع کولو، مثلا دا د مؤنث او مذکر خاخې او بل سره ارتباط ورکول تر څو چې حاصل ډیر وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کار څخه انده خوشي څرګندونه کوله، وای او فرمایل چې دا کار پرېږدي. هغه کال کې د خرما ونې حاصل ورنکړ، خلک راغی حضرت ته او وویل چې څنګه کال کې مو حاصل ډیر کم شو، تاسو مونږ ته وویل چې دا القاع تاسو ونکې او مونږ ونکړ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل چې تاسو په خپل د دنیا په امور باندې پوه یاست، انتم عالمو به امور دنیا کوم، تاسو په خپل چارو کې دیر پوهی هستنه، تاسو پویگی دا دنیایی کارونه دی، پا دی که تاسو دی فن احلی هست تاسو پویگی، یعنی اگه اخپل دی زن عجز و ناتوانهی دی دنیایی چارا پا مسائل که چی دا یا اقتصادی دا یا زراعتی مسئله و اخکار کرد. نور دی پا اساس پا دا کسی او حالت که چه حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیه وسلم پا دا کسی مهارتی کارونو په دغه تخصصي کارونو کې کوم تخصص نه درلود او خپل عجز دغه سرګند خلکو ته، نو معلومه ده چې په اوسنۍ حالت کې هم د موجوده چارواک د افغانستان باید په دې باندې پوښتنه چي د تخصصي کارونه اقتصاد مثلا د نور مسائل چې د تخنیکی مسائل د ټول باید هغه چارو ته هغه کسانو ته پریږدي چې دوی په چارو باندې حاکمیت لري، دوی د چارو متخصصین دي. نو دا د موږ یو ډیر خط نیمګړتیا ده، ځکه چې د موجوده حاکمیت فکر کوي چې دوی په هر مسله باندې پودي او ټول دغه کرسیګانی او ټول دغه موقعیتونه او موقفونه او مسؤلیتونه دوی په غاړه اخیستي دي. دا یو مسله. بله مسله دا ده چې چیرې خدای نخواسته موږ په همدغه حالت کې پاتې شو او ملي او بین المللي شناخت د موجوده سیستم د موجوده حاکمیت څخه پیدا ونه شي او موجوده حاکمیت هم په ځان کې اصلاحات را نه وړي، نو طبیعي ده چې دغه ناورین به دوام وکړي او خدای نخواسته نور خلک به مهاجرت ته مخ وکړي، د خلکو ژوندانه ډېر نور هم به خراب شي. نو بهتره به دا وي چې په دې کې یو څه ګړندۍ ګامونه اوچت، نو بهتره لاره به دا وي چې د ځوانانو دپاره توجه وشي. د ښځو ونډه په اقتصاد کې نن سبا ډېر مهم ده. هغه د کوم چې د ملګرو ملتونو هغه استراتیژیک پلان دی یا ملینیم چې ورته برنامه وایي چې د درېیم د یو ویشتمې پیړۍ برنامه ده، هغه د 2030 پورې په هغه کې افغانستان مخکې ډېر ګړندۍ ګامونه اخیستي وو د ښځو دپاره ملي برنامې و پروګرامونه وو، ځکه چې دوی د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي. نو نن سبا که چېرې دوی فرمان ورکړي یو وایي چې دا د زنانه سالونونه د آرایشګاه د سالونه دا بند کړي، په دغه حالت باندې هم سوچ وکړي چې شپېته زره ښځې له کار نه محروم کېږي. شپېته زره ښځې طبیعي ده چې شپېته زره فامیلونو کورنۍ سره دوی ارتباط لري، دوی چلیي، د دوی تغذیه او دغې په دوش کې لري. نو په دې اساس دا څه تاثیر کوي بازار کې؟ طبیعي ده چې دا یو ډېر منفي اغیزه کوي په ټولنه کې، په اجتماع کې خلک مایوسوي. نو بهتره به دا وي چې دوی په خپل ملي پروګرامونو باندې یو څه تغییر راولي، یو څه جامع توګه فکر وکړي، هغه واقعیتونه وپیژني او د نورو اسلامي هیوادونو سره چې موږ او تاسو په ماحول کې وجود لري د دوی څخه دوی نمونه برداري وکړي، د دوی څخه دوی هغه وکړي تحلیل او بررسي وکړي چې دوی سره کوم وکړي چې په خپل تورانه کې خوځو ته زمينه د کار برابر کړي، زمينه د تعلیم برابر کړي. موږ ولې نشو کولای؟ موږ هم یو اسلامي هیواد یو، موږ هم باید دوی ته د زمينه د کار د برابرولو لپاره کار وکړو. نو د خځو د مشارکت نه پرته تبید چې دا خپل د فقر یو لامل ده، افغانستان به وزري خواته روان شي، روان دي هم دا اوسم. د ځوانانو د کارموندلو لپاره هغه برنامه چې موږ مخکې وته اشاره وکړه هغه ډیر اړین دي. د ولایتي پساته د ولایت پکاچ چې هر ولایت لپاره باید یو اقتصادي برنامه جوړ شي، یو ډیټابیس جوړ شي، اقتصادي ډیټابیس جوړ شي، هغه کوم منابع چې یو ولایت کولای شي چې تولید کړي، هغه د بیکار یا د کاري زمینی د برابرولو لپاره باید ورته زمینی جوړ شي چې خلک خبر شي، یو څه شفافیت رامنځته شي. مخکې فاروقي صاحب هم ورته اشاره وکړ کوم عواید چې نن سبا د معدنونو څخه افغانستان ته را رسیږي مثلا، یا کوم عواید چې د ګمرکاتو له لارې افغانستان ته را رسیږي. مخکې خدا انتقادونه موجود و چې مخکنی حکومت کې شفافیت نشته او د مونږ د افغانستان کچه هم د شفافیت لحاظ ډېر ټیټ و. اوس چې هر شی د شریعت په چوکاټ کې خلکو ته توضیح کیږي او تشریح کیږي او د شفافیت مسله هم ادعا موجود ده، نو بهتره به دا وي چې هر شی باید ډېر شفاف وي. څومره پیسې عاید شو، دا پیسې چیرته ولګول شو. اوس هم موږ او تاسو لګیا وو په افغانستان کې د موجوده حاکمیت دا غواړي چې د نظامی برخه ډېر ګړندۍ کې نظامی برخه باندې ډېر توجه دي. اوس په افغانستان کې امنیت راغلی دی، نو څه ضرورت ده چې موږ 50% 50% یا 100% بودیجی په نظامی مسایل باندې مصرف کړو؟ اوس خو افغانستان کې الحمدلله امن ده، نو بهتره به دا ده چې یو څه بودیجی د کارموندلو د لپاره د اقتصادي پروژو د لپاره ځانګړي شي. په دې کې شک نشته چې ځینې پروژې نن سبا په افغانستان کې پلي شوي دي. مثلا تاسو د قشتېپی پروژې هر کله اوري چې دا د قشتېپی هغه اولنۍ برخه هم تقریبا تکمیل شو. دا ډېر یو ښه پروژه ده، ملي پروژه ده و خدا اوږدمهاله پروژه ده، ځکه چې دا په آینده کې به حاصل ورکړي. دا د څه عاجله توګه د مونږ او تاسو خلکو ته کوم دغل نه لري، تبیده چې مونږ ترې خوشاله یو. آینده کې ان شاء الله دا به ډېر ګټه ورته مونږ. د دې پسند کې مثلا د سیمنټو فابریکې مونږ او تاسو واورې صورت مخکې چې ځینې بهرنۍ تجارانو سره قراردادونه شوي دي، دا هم خزیره ده. کیدای شي د 5000 یا 6000 یا 10000 خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. د مونږ او تاسو خپل ملي صنایع وده وکړي، خو دا هم یو څه کیدای شي وخت ونیسي. دا هم ډېر ښه خبره ده، او کیدای شي د ځوانانو د پاره د کارموندلو زمينه هم برابر شي. د دې پسند کې باز ځوانان و هڅول شي. یو ځوان چې هغه د توپک لارې نه ډوډۍ پیدا کړې وي، هغه مثلا د بول لارې نه پیسې ګټلې وي، اگر دې ستونز من ښکاري چې نن سبا لار شي یو فابریکه کې ځان عیار کړي اول ته کار وکړي، نو د دې پسند کې چې داسې پروژې هم مهم دي
مشوقونه هم مهم دي چې ځوانان تشویق شي تعلیم او تربیه وده وکړي. د تعلیم او تربیه د پرمختګ نه پرته هم موږ او تاسو یو اقتصادي رفاهي حالت ځان نشو رسولای. نو په دغه هر مسله کې موږ او تاسو مؤلفي لرو او موجوده حکومت دا ډیر ضرورت شي د متخصصینو د نظریاتو څخه د مشورو څخه ونده واخلي ګټه پورته کړي او دوی ته ونده ورکړي چې تر څو د افغانستان په مسایلو باندې مشارکت ولري او ملي مشروعیت ډیر مهم دی.
رامسپور صاحب لاند کدا راته ځواب کړی چې اوس مال د افغانستان زیاتره متخصصین د هرې برخې وتلې دي. دوی څنګه کولای شي چې افغانستان د نن دی یا که بهر دی طالبان حکومت ته قناعت ورکړي دغه مسایل چې تاسو یاد کړی دوی راضي شي او ومني دغه پروژې په لیکړی یا اسلامي هیوادونو یا نور نړۍ ته پکې توباندې لاند راته وایي.
متخصصین خو په دغه یو دوه کلونو کې دوی وتل د افغانستان د انتقال په حالت کې وو. مشکلات ورسره ډیر وو سم ډیر تر اوسه ځای په ځای شوی نه دي. خو دوی یو رقم هم چوپ پاتې دي. دوی ته هم دا ښایي چې باید ځان مطرح کړي د موجوده حاکمیت دا کیدای شي یو موقتی حالت ولري په افغانستان کې. د افغانستان ولوس او د افغانستان جغرافي تل پاتې دي. نو د افغانستان لپاره د متخصصینو سره په یقین سره دا وایم چې دوی سره دا باور سره او دا نیت سره چې کار وکړي. نو په هر ځای کې چې دوی کولای شي خپل وړاندیزونه خپل نظریه موجوده حکومت سره بین المللي مراجع سره ټولنه سره شریک کړي د هغوی توجه جلب کړي تر هغه چې موږ د افغانستان ولوس لپاره د خدمت نصر وګرځو.
مدانه فاروقی صاحب له تاسو هم دغه پوښتنه کوم. هغه چې لاس تاسو په څیر باندې د افغانستان په مسایلو باندې پودي پویږي حلاري ورسره شته ده څنګه کولای شي طالبانو ته دغه خپل وړاندیزونه ورسوي او قانع کړي چې هغه ورسره ومني تر څو په دغه حلارو باندې دوی کار وکړي او افغانستان له فقر نه وباسي.
په خور کې تاسو په ډېر تاسو سره وایم دما تقریبا د درېم څلورم مهاجرت په چیز په مجبوریت نه لوته نه وزمه او د درې څلورو مهاجرتو کې دما د بد تجربه ده چې حاکمیتونه متاسفانه د چا خبره ته غوږ نه نیسي، مخصوصا هغه کسانو ته چې وتلی او فکر کې چې دوی ناکام خلک دي. په دې خاطر ډېر به مؤثر نه دي. دې خبرې نه مخکې حکومتونه دا خبرو ته توجه کړي او نه دا نوې موجوده نظام دا هغه وکړي دولتمدان دا خبرو ته غوږ ونیسي. مګر سربېر په هغه خپل دا متخصصین چې بهر دي که دا اوس په دې دوو کالو کې راوتلي که مخکې راوتلي ډېر مختلفانه په بهر کې دي، په اروپا کې، آسیا کې، په امریکې کې او په فرانسې هېوادو کې چې ډېر توانایي او ډېر غښتلی خلک دي، ډېر صاحب نظر خلک دي او ډېر دنیا کې تجارت پیدا کړی او د افغانستان نه څه پېژندلوی لري. هغه کولای شي چې مشورې ورکړي، هغه کولای شي چې نظریات ورکړي. زه یقین لرم چې اوس هم ډېر افغانان اخته دي چې په راډیو تلویزیونو کې منابعونه کبریګم ډېر افغانان اوس هم له امریکې نه اروپا نه افغانستان ته روان دي او ورته تلاش کوي چې له هغه سره له مسؤلینو سره وګوري او دوی سره د خپل نظریات شریکي که څه کتبي نظریات یا څه شفاهي نظریات وي. مګر زه ډېر پرې خوشبینه نه یم په دې چې دا مخکېنۍ تجربه دا ماته ښیي چې متاسفانه څوک چې قدرت کې ناست و بیا دومره په غرور د قدرت کې دي چې فکر کوي چې دوی په خپله په هر شي باندې ښه پوهېږي، نو په هغه لاره باندې چې روان دي د نورو خلکو خبر ته غوږ نه نیسي تر هغو پورې چې بیا وضعیت یې خرابه شي او کار د دوی له لاسه ووځي بیا په هغه وخت کې پښیمانه وي متاسفانه. خو دا اوس هم سره وخته طالبان د ډېرو لویو فرصتو سره افغانستان ته راغلل. یو سالم حکومت او نظام ورته پاتې شو. شل کاله د دنیا ټول هغه امکانات مصرف شو چې په افغانستان کې هغه اساسي زیربنار جوړ شي، نظام جوړ شو، ادارات جوړ شو، وزارتونه، دوائر، ادارات، نور هغه تجربې، مطالعات، تخنیکي مطالعات، د ډېرو پروژو دا اوس دا ټولې پروژې چې دې امریکایي چې زه ګورم د شمول دي د پروژو د ابیاري او د نور د سیمنټو د نورو قراردادو شي ټول هغه پخواني پروژې دي چې د شلو کالو کې او له هغه نه مخکې په دوو پروژو باندې کارونه شوي دي، تحقیقات شوی، مطالعات شوی او دا ټول دوی لپاره په هیڅ یو فرصت د دوی په لاس کې ده. زه فکر کوم چې ضرور ده چې د دغه فرصت نه دوی اعظمي استفاده وکړي او هغه ترخي تجربې چې مخکېنۍ حکومتونه د افغانستان متاسفانه له هغه نه استفاده ونه کړله دوی په دغه ترخو لاړ باندې لاړ نه شي، نور خلکو ته چانس ورکړي، د نظام کې خلک اجازه ورکړي چې شامل شي، هغه پراخ بنسټه نظام جوړ کړي او په عین حال کې دغه آزادیانو ته د خلکو د قانون چوکاټ کې باید دی ورته احترام وکړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې څو اوسنۍ کسان مخصوص اجراته دي د هر یو په شوق کې چې د خپل وطن ته راشي کدی د پاره زمينه د کار برابر شي او کدی د نظریات او د توانایي د دې استعداد او د ظرفیت نه استفادې الته زمينه برابر کړي.
ډېر زیات مننه فاروق صاحب چې وخت کم ده. مننه کور ودان جون دی اوسې په بخښنه سره چې ستاسو خبرې قطعی کومه زموږ د خبرونې وخت پای ته ورسیده. له تاسو دواړو قدرمنو په هنمل حمید الله فاروقی د پاتون استاد او محمد ابول احرار رامسپور څخه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه په پروګرام کې. له تاسو ورېدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خې چاره.
لا خوخ دے بن کڑے نہ دے دتو پیو دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وار دسینے ور چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بن کڑو را تخلاص کڑو دا خیالو نو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری دا کوٹی ور پکت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کچھے ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا کہ ہوا چر ترا لری کی دش پہ مین چنوان دیکھنا میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی جوڑا نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا کامیاب بیما روم بے جوندنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہوما شکم خمز میں نوا زہوما شکم خمز میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا بے غم جوندو وسوس میں نوا مین چنوان دیکھن میں نوا وے پختونو ما نام می نوای چی وید خکولی تر رات للو جونده چی وید خکولی تر رات للو جونده اسرار دمرا نصیب می نوای اسرار دمرا نصیب می نوای بیغم جوندو وسوسه می نوای چه نوان دیخنا می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان دیخنا می نوا